اوریدونکو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر څرګندونې لرو چې ایران د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورن کړی دی. د هغې امریکایي کاناډایي کورنۍ په اړه به هم واوري چې د پنجشنبې په ورځ وروسته له 15 کلونو له برمتو په پاکستان کې خوشې شوه. خو لومړی خبرونه، د امریکا ولسمشر تهران تورن کړ چې د طالبانو په ګډون د نورو ترهګرو ملاتړ کوي. تمه ده چې د بدخشان په دوو ولسوالیو کې ډېر ژر پوځي عملیات پیل شي، او واشنگتن خبرداری ورکړ چې د ایران پر رژیم به فشارونه زیات کړي. د خبرونو تفصیل، د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر پر ایران تور پورې کړ چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او د القاعده شبکې ملاتړ کوي. ډانالډ ټرمپ بیګا په تلویزیونی وینا کې چې تر ډېره حده د ایران لپاره د امریکا پر پالیسۍ متمرکز وه وویل، دا رژیم لا هم په نړۍ کې د تروریزم تر ټولو مخکښ ملاتړ کوونکی دی. القاعده، طالبانو، حماس، حزب الله او نورو تروریستي شبکو ته مرسته کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانالډ ټرمپ وویل چې د امریکا په سلګونو پوځیان په افغانستان او عراق کې د هغو ډلو په حملو کې وشل شوي دي چې د ایران له لورې ملاتړ کیږي. د بدخشان امنیت قمندان جنرال عبدالخالق اقصای له مرکزي حکومت وغوښتل چې د یومګان او وردوج ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره اضافي ځواکونه ورواستوي. جنرال اقصای ازادي راډیو ته وویل چې دا عملیات به ډیر ژر پیل شي.
تقریبا دو سال میشه که
ولسوالی وردوج و یمگان او ولسوالی تقریبا له دو کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. سیمه ستراتیژیک اهمیت لري، خو غرونه صعب العبور دي، نو یوازې د مرکزی حکومت په مرسته عملیات ممکن دي. د بدخشان امنیت قمندان زیاته کړه چې په دواړو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو ترڅنګ له دریو تر څلورو سوو بهرني وسلوال جنګی شي. د هغه په وینا په ورزوج او یومګان کې زیات بهرني وسلوال د منځنۍ اسیا د هیوادونو دي. د بې سرحده خبریالانو سازمان په بغلان کې د تنویر تلویزیون پر مشر حمله وغندله. د دې سازمان د افغانستان او ایران د برخې مسؤول رضا موینی پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې د افغانستان پر حکومت غږ وکړ چې د مطبوعاتو پر کارکوونکو او خبریالانو د حملو عاملان ونیسي او سزا ورکړي.
سازمان گزارشگران بدون مرز حمله به آقای شیر محمد جهش.
دی وای د به سرحد خبریالان و سازمان د تنویر تلویزیون پر مشر شیر محمد جهش حمله غندی. مسئولان باید ډیر ژر د دې حمله عاملان پیدا کړي او عدالت ته وسپاري. د تنویر تلویزیون پر مسئول مدیر شیر محمد جهش د پنځشنبه پر ورځ ناڅرګند وسلوالو حمله وکړه. په دې وسلوال حمله کې شیر محمد جهش زخمی شو او د هغه ساتونکو ووشل شو. په بغلان کې د ازادي راډیو خبریال وای چې د حمله مسؤلیت چا نه دی اخیستی. په بغلان کې چارواکو ویلي دي چې پولیس ته حمله کوونکو په لټه کې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر تیر شپه په خپل وینا کې خبرداری ورکړ چې پر ایران به فشارونه زیات کړي. د ایران رژیم یو سرکش رژیم یاد کړ. ټرمپ وویل که چېرته د ایران په اټومي تړون کې جدي ستونزې هوارې نشي له دې تړونه به ووځي. د ایران ولسمشر حسن روحاني وویل چې امریکا د یو نړیوال تړون پر ضد دریس خپل کړی دی. د روحاني په وینا دا کار به د واشنگتن د انزوا سبب شي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر یوکیو امانو د ولسمشر ټرمپ له دې خبرې سره مخالفت وکړ چې د ایران د اټومي تړون څارنه کمزورې ده. د اسرائیل سریاسم بنیامین نتنیاهو د ایران په برخه کې د ولسمشر ټرمپ د دریس ستاینه وکړه، او سعودي عربستان ویل چې د ایران په وړاندې د ټرمپ جدي ستراتیژي ستایي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون د ایران لپاره د خپل حکومت پر پالیسۍ په خبرو کې د ایران پر سپاهي پاسداران انقلاب د بندیزونو اعلان هم وکړ.
I am authorizing the Treasury Department to further sanction.
ټرمپ وايي زه د خزانه وزارت ته صلاحیت ورکوم چې د ایران پر سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ګارد د دې ډلې پر چارواکو، استازیو او شریکانو د تروریزم د ملاتړ له امله نور بندیزونه ولګوي. د امریکا د خزانه وزارت په ایران کې د دریو سازمانونو نمونه هم خبره کړي چې له سپاهي پاسداران انقلاب سره تخنیکی او مالی مرستې کوي. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د کوسوو په مرکز پرشتینا کې پر یو پیژندل شوی خبریال حمله شوې ده. د راپورونو له مخې ژورنالیست وی بی کیتازی په کوسوو کې د انسایډری په نوم د وی بی پړنې مسول دی. پر هغه پرون په یو کافي شاپ کې حمله وشوه. سیمایزو خبری رسنیو ده هغه عکسونه خبره کړی دي چې پر مخې د وهلو داغونه سرګندیش. د کاسو سریزم رامو شهرالدینای د حمله په شدت وغندل او ویل چې د ژورنالیستانو پر ضد زور زیاتی د منلو نه دی. په کاسو کې د خبریالانو اتحادیې له پولیسو وغوښتل چې د دې پیښې په اړه څېړنې وکړي. په کاسو کې د امریکا سفارت په یو ټویټ کې له دې عمله چې په کاسو کې پر خبریالانو حمله کیږي خواشینی څرګنده کړې ده. د وهل شوی خبریال پر وې پڼه لیکل شوې دي چې د پیښې ته پارلمان د یو وکیل پاړه د انتقادي لیکنې له خبرولو سره ارتباط لري. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او تاسو زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ. د خبرونه په دوام د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر څرګندونه لرو.
The regime provides assistance to Al-Qaeda, the Taliban and other terrorist networks.
ډونالد ټرمپ وایي چې د ایران رژیم د طالبانو او القاعده په ګډون لنورو ترهګرو ډلو سره مرستې کوي. په دې خبرونه کې نړیوالو چاپی خبرونه ته په کتنه کې بووري چې امریکایي پوځیان وایي په افغانستان کې به د حواله لاري بمباري زیات شي. په کندهار کې مو ماشومانو ته لایو وړیا روزنیز مرکز خبرو.
موږ مجموعي تعداد شاګردان تقریبا له 200 شاګردان څخه اوري، یعنی تعداد له 200 څخه هم زیات دی چې په دې کې د سار له طرفه ابتدایي ښوونځي د مخشنه طرفه دینی مدرسه.
د ایران د اټومي تړون په اړه د امریکا د ولسمشر څرګندونې او لدی څرګندونو سره د ایران د ولسمشر د مخالفت په اړه هم پروانه خبرونه کې اوریدل شي. په یو تحلیل مطلب کې دا مسله چېړو چې څومره شمیر او کوم طالب مشان د قطر په دفتر کې دي، څر ډول فعالیت او ژوند کوي او دغه دفتر څوک تمویلوي، دا به په یو تحلیلي مطلب کې واوري او د غوړی اچارونی سفری پروګرام هم درته خبرو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر پر ایران تور پوری کړ چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او د القاعده شبکې ملاتړ کوي. ډونالد ټرمپ یې په تلویزیون وینا کې چې تر ډیره حده د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو پر پالیسی متمرکز وویل چې په افغانستان کې د امریکا په سلګونو عسكر او ملکی مامورین د هغو وسلوالو ډلو له لوري وشل شوي دي چې ایران ملاتړ کوي. د امریکا د ولسمشر د دې خبرو جزئیات د فرشتې جلال زئی پورا پور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویل چې ایران په نړۍ کې د تروریزم تر ټولو مخکښ ملاتړ کوونکی هیواد دی. هغه د ایران لپاره د خپل حکومت پر پالیسۍ په خبرو کې وویل چې ایران له القاعده او سوالو طالبانو او د هغه په وینا له نورو تروریستي ډلو سره مرسته کوي.
The regime remains the world's leading state sponsor of terrorism.
دا رژیم لا هم په نړۍ کې د تروریزم تر ټولو مخکښ ملاتړ کوونکی دی. القاعده، طالبانو، حماس، حزب الله او نورو تروریستي شبکو ته مرسته کوي. دا رژیم داسې میزایل جوړوي او ځای پر ځای کوي چې امریکایي ځواکونو او د امریکا شریکانو ته ګواښ پېښوي. پر ایران مخکې هم له وسلوالو طالبانو د ملاتړ تور لګېدلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن څو میاشتې مخکې وویل چې دا شواهد لیدل سوي چې ایران د افغانستان په ځینې برخو کې د خپل نفوذ د پراختیا هڅه کوي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو لوی قومندان جنرال جان نیکولسن هم تیر کال له وسلوالو طالبانو د ایران د ملاتړ په اړه خبرې کړې وې. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ به کاوویل چې د امریکا سلګونو پوځیان په افغانستان او عراق کې د هغو ډلو په حملو کې وژل سوي چې د ایران له لوري یې ملاتړ کیږي.
The regime harbored high-level terrorists.
د رژیم د سپتمبر د 18 متر حمله وروسته د اسامه بن لادن د زوی په ګډون په لوړ کچه تروریستانو ته ځای ورکړ. په عراق او افغانستان کې هغو ډلو چې ایران یې ملاتړ کوي د امریکا سلګونو پوځیان ووژل. د رپورټونو په حواله د افغانستان په شپارس کال نه جګړه کې د امریکا تر 2000 زیات عسكر وژل شوی دي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې اوس مهال 1000 امریکایي عسكر په افغانستان کې میشته. ټاکل شوی ده چې د افغانستان لپاره د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د کړنلارې پر اساس نور امریکایي عسكر هم افغانستان ته واستول شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران رژیم تورن کړ چې له طالبانو او القاعده شبکې سره مرسته کوي. ولسمشر ټرمپ تیر شپه د ایران په اړه د خپل حکومت دریس اعلان کړ. د ایران د اټومي تړون په ارتباط هم څرګندونه وکړي او د ترامپ وینا ایران په منځني ختیځ کې لاس وهنه کوي. وړاندې د ولسمشر ترامپ د دغه څرګندونو جزئیات د اساسي رادیو پروانه خبرونه کې اوریدل شي. هغه کاناډایی امریکایی کورنۍ چې د 15 کلونو په مخه برمتوه او خلاص شوه بیگانه وخت کاناډا ته ورسیده. امریکایی کیتلان کولمن او د هغه کاناډایی میړه جوشوا بویل په 2012 میلادي کال کې حقانی شبکې تشتولې و. کولمن په تیرو 15 کلونو کې د اختطاف پر مهال درې ماشومان زیږولې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نفیس زکریا وویل پاکستانی ځانګړو ځواکونو دغه کورنۍ د امریکا د استخباراتو د اطلاعاتو پر بنسټ وشخورله. زکریا زیاته کړه چې اسلام آباد د ګډ دشمن پر ضد چمتو دی چې واشنگتن معلومات ورسره شریک کړي. امریکایي چارواکي له اوږدې مودې راهیسې پاکستان تورنوي چې د حقانی شبکې او نورو سخت دریځو پر ضد چې د دوی په سرحدي سیمو کې فعالیت کوي څه نه کوي. د پنځم به پروسه کله دغه امریکایی کاناډایی کورنۍ لبرمته و خلاص شوه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانل ترامپ پاکستان وستایه خو ویل چې په سیمه کې د امنیت ټینګېدو لپاره باید نورې هڅې وکړي. امریکا حقانی شبکه په تروریستي لسک شامل کړي ده. حقانی شبکې په خو د دغه امریکایی کاناډایی کورنۍ د خلاصون په بدل کې د انس حقانی د خوشی کېدو غوښتنه کوله. انس حقانی د جلال الدین حقانی سوی دی چې په کابل کې زندانی دی. امریکایي چارواکي وای چې یو شمیر نور امریکایان هم په افغانستان یا پاکستان کې له وسلوالو ډلو سره په اسارت کې شپې تیروي. په دوی کې یو هم په کابل کې د امریکایي پانتون استاد شپې تکلن کیوین کینګ دی چې تیر کال د اگست په میاشت کې وتښتول شو. همدارس لیکواله پاول اوربي چې سو اویا کلنه ده په 2014 کال کې د افغانستان په ختیځ کې برمته شوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
وړاندې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. خو اوس په کندهار ته مخ کړو. په کندهار کې د شیرزاد په نوم یو شوونیز مرکز سلګونه ځوانانو او ماشومانو ته وړیا زده کړه ورکوي. په دغه وړیا زده کړو کې انګلیسي ژبه، کمپیوټر، مدرسه او اداره شامل ده. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
کندهار ښار په شپږم ناحیه کې د ګڼو ودانیو په منځ کې د تیر سوي سړک پر سر د لسګونو ماشومانو او ځوانانو ګڼه ګوڼه لیدل کیږي چې کتابونه یې په څنګونو کې نیولي او یوې ودانۍ ته ننوځي. دا د شیرزاد ښوونیز بنسټ ودانۍ ده چې په بېلابېلو وختونو کې لومړنی ښوونځی او دیني مدرسه هم ده او د انګلیسي ژبې کمپیوټر او منیجمنت زده کړو مرکز هم دی. دغه ښوونیز مرکز د فراه د پخواني والی محمد عمر شیرزاد لخوا په 2015 زیږدیز کال کې جوړ شوی چې د خپل شخصي کور ودانۍ هم ورته ځانګړې کړې ده. شاغل شیرزاد ازادي رادیو ته وویل چې شاوخوا وسوز د کوونکې چې د فیس ورکول توان لري په دغه ښوونیز مرکز کې ولیا زده کړې ترلاسه کوي.
دغه احساس و چې زما سره سره او دا فکر و چې زما سره سره بل اخره دا فکر مې په عمل بدل کړي او دغه تعلیمی بنسټ یا ښوونیز بنسټ تعداد مې کښېښوي او بل اخره په کار مې شروع وکړل چې اوس الحمدلله په هغه تعلیمي بنسټ کې اوس 100 نفر ماشومان ځوانان زده کړې کوي، وړیا زده کړې کوي او د کندهار د ولسونو د پاره زما په نظر دا یو مهم شی و چې موږ شروع کړی او په دې باندې خوشاله هم یو.
د شیرزاد ښوونیز مرکز مدیر عبدالرحمن شیرزاد ازادي رادیو ته وویل چې د دغه زده کوونکو ډیره برخه هغه ماشومان او ځوانان جوړوي چې جګړوې کورنۍ به سرپرست کړي او غربت ځپلې دي. چې ډیری دغه کورنۍ د کندهار د بیلابیلو لسوالیو ترڅنګ لګاونډي ولایتونو څخه د جګړو او نامنوې له امله کندهار ښار ته راکډ سوي دي.
مجموعي تعداد شاګردان تقریبا له 200 شاګردان څخه اوري، یعنی تعداد له 200 څخه هم زیات دی چې په دې کې د سار له طرفه ابتدایي ښوونځي د مخشنه طرفه دینی مدرسه او سار اول ټایم د منځ څخه وروسته او د مازګر او ماشام په وخت کې کمپیوټر او انګلیسي به تدریسېږي.
عبدالرحمن شیرزاد وایي دوی پلان لري چې په ورته توګه د نجونو د زده کړو لپاره هم امکانات برابر کړي. د نوموړي په وینا په راتلونکي کې پلان لري چې د کندهار په یو شمېر ولسوالیو کې هم د شیرزاد ښوونیز بنسټ یو څانګه پرانیزي. په عین وخت کې احمد الله نیم جان چې په شیرزاد تعلیمي مرکز کې زده کړې کوي وایي چې کورنۍ بې وسه ده او د فیس ورکولو توان نه لري. د دوی په وینا کې دغه ښوونیز مرکز نه وای او دوی ته په وړیا توګه د زده کړو امکانات نه وای برابر کړي، نو اوس بل زده کړو محروم وو.
زه دلته په شرزا سنټر کې په وړیا ډول سره خپلې د انګلیسي ژبې او داسې هم د دیني زده کړې ترسره کوم. زه د دې څخه ډېر خوشحاله یم چې دغه زده کړې ماته په موډل سره دي برابر کړې، اجازه زمینه دي ماته برابر کړې ده، او موږ د جګو دات نه لرو چې بل ځای په پیسو باندې زده کړې وکړو. موږ د دې څخه ډېر خوشحاله یو چې په دا سنټر کې په وړیا په موټا سره دي موږ ته اجازه زمینه برابر کړې ده چې موږ خپل درسونو ته دوام ورکړو.
چې دا مفت دي زموږ لپاره، ځکه چې د غریبانو سره دې مرسته کوي، او دا شهزا سنټر د زیاده لپاره دی چې د انسانانو اقتصادي وضعیت ګوري او هغه ته موت تدریس کوي.
په کندهار ښار کې د دولتي مرکزونو پرته دا مهال و دېش خصوصي تعلیمي مرکزونه سته چې لز د کوونکو لوړتي ساخلي او ډېرې کورنۍ د ورکولو توان نه لري.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې افګابه فور اونس
اټس ا هورابل هورابل امبراسمنت ټو اور کانټری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د ازادي رادیو په تصویري خبرونو کې دا ورځ د مهمو خبرونو ویډیو لیدل شي، او په دې خبرونو کې هر ځل د نړۍ یو خورا پزړه پوری خبر هم در سره شریکو. له دوشنبه ترجمه د تصویري خبرونه زموږ په فیسبوک کې هم لیدل شي، او تاسو کولی شئ چې د فیسبوک له لارې او د ازادي د ویب سټ له لارې د خبرونه په خپل فیسبوکونو کې له خپل ملګرو سره شریک کړئ. اوس هم د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته رضوان مراد کتنه کوي.
ګنشمیر لوی د زو رسپانو او خبرونو په خپل ورستۍ غنو کې د افغانستان او پاکستان پر پوله د حقانی شبکې لمنګلو څخه دی وی امریکایي کاناډایي کورنۍ د شغورلو پاړه مطالب او مقالې خبرې کړې دي. ګارډین رسپانی په دې اړه په خپل مقاله کې لیکلي دي، پاکستانی ځواکونو د امریکا د استخباراتي معلوماتو په مرسته د چهارشنبه پر ورځ په کورما ایجنسی کې امریکایي میرمن کاتلین کولمن، د هغه کاناډایي خاوند جوشوا بویل او د هغوی درې ماشومان له تختونکو خلاص کړل. ورسپانې د دې کورنۍ د خلاصون په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ څرګندونې نقل کړې دي چې ویلي دي نن هغوی آزاد دي. د مقالې لیکوال وایي دا امریکایي کاناډایي کورنۍ په 2012 کال کې په افغانستان کې د حقانی شبکې لخوا چې امریکایي تروریستي سازمان ګڼي تختول شوی و. ګارډین ورسپانه د جوشوا بویل د پلار پیټریک بویل په حواله لیکلي دي چې د میرمنې او ماشومان د تختونکو لخوا د موټر په ټول بکس کې چول شوی و، او مخکې تر دې چې د پاکستانی ځواکونو او تختونکو ترمنځ ډزې پیل شي ورستۍ خبره چې د وورې د هغه دا و چې برمته شوی و وژنئ. نیوز ویک مچلې هم پر دې موضوع مطلب خپور کړی دی. نیوز ویک لیکلی دی کاتلین کولمن او خاوند جوشوا بویل په 2012 کال کې هغه مهال د حقانی شبکې منګولو ته ورغلل چې په افغانستان کې وغرته ختل. مجله لیکي په څه د پاسه 15 کلن بند کې کولمن او بویل د دریو ماشومانو خاوندان شول. نیوز ویک په دې اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا څرګندونې نقل کړې دي چې ویلي دي د دې کورنۍ خوشی کېدل له پاکستان سره د متحده ایالاتو په اړیکو کې مثبت شیبه ده. دا مطلب لیکوال وایي د امریکایي کاناډایي کورنۍ حقانی شبکې برمته کړې وه. دا شبکه په افغانستان کې د یو امریکایي سرتیري بو بریکډال د نیولو مسؤله هم بلل کیږي چې په 2015 کال کې له ګوانتانامو زندان څخه د 5 طالب زندانیانو د خلاصون په بدل کې خوشی شو. ټامس ورسپانې بیا په افغانستان کې د امریکا د هوایي عملیاتو د زیاتوالي موضوع یاده کړې ده. ټامس په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن له قوله لیکلي دي چې د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد به د هوایي بریدونو یو لویه څپه پیل شي. ورسپانې د امریکا د پوست د مرکزي قومندې په حواله وایي امریکایي الوتکو په روان میلادي کال کې تر اوسه پورې پر طالبانو او داعش ډلې 3238 بمونه او نور 14 مواد کارولې دي. ټایمز وړاندې لیکي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان په اړه د خپل ستراتیژۍ د اعلان پر مهال ویل چې په افغانستان کې د امریکا ماموریت د دې هیواد جوړول نه بلکې د طالبانو له منځه وړل دي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 نیولای شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران په اړه بیګا په وینا کې وویل چې د ایران رژیم متعصب سختدریزي کسان رهبری کوي. ولسمشر ټرمپ له ایران سره د نړیوالو لاټومي موافقې چې په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوې ده د خپل هیواد د وټلو اعلان ونه کړ، خو خبرداري ورکړ چې چیرته وضعیت همداسې روان وي له دې تړونه به ووسی. د ایران لپاره د امریکا پر پالیسۍ د ولسمشر ټرمپ وینا ته لډیر مودې انتظار کېده چې په مقابل کې د ایران ولسمشر حسن روحاني د خپل حکومت دفاع وکړه او له نړیوالو سره د خپل هیواد پر ژمنو ټینګار وکړ. فرشته جلال سي راپور لري.
د امریکا ولسمشر کڅ حمله نړیوالو سره د ایران لاټومي موافقې د وټلو اعلان ونه کړ، خو خبرداري ورکړ چې چیرې د امریکا حکومت کانګرس او نړیوال متحدان یو نتوانیږي چې د ولسمشر ټرمپ په وینا په موافقه کې موجوده نیمګړتیاوي حل کړي لا موافقې به ووزي.
In the event we are not able to reach a solution working with
کچری داسی وسی چې موږ له خپل کانګرس او نړیوالو متحدانو سره کوم موافقه ته ونرسیږو، دا موافقه بلغ وسی هغه تر دوامداري کتنې لاندې ده او له ایران سره پاتمی موافقه کې موږ ګډون هر شیبه د ولسمشر پټوګه زلغ کولای سم. د قانون لمخې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باید په نوي ورځو کې یو وار دا تایید کړي چې ایران له نړیوالو سره د اټومي موافقه له اصول او شرایطو سره سم عمل کوي. ډونالد ټرمپ ویل چې حکومت به یې دا تایید نکړي. هغه ویل پر داسې لار تک ته دوام نسی ورکولای چې د تشدد او ترور پر زیاتوالي ختمیږي. جمهور رئیس ډونالد ټرمپ پرون د ایران لپاره د خپل هیواد پر کړنداره په وینا کې د ایران پر سپای پاسداران انقلاب د نویو بندیزونو اعلان وکړ او پر دې سخت دریځ ډله یې تور پوری کړ چې له ایران بهر د جګړې او ترور ملاتړ کوي. خو له دې سره هم د امریکا ولسمشر د ایران سپاه پاسداران انقلاب ډله د بهرنیو تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل نه کړه. زیاتو څارونکو داسې اټکل کړی و چې ولسمشر ټرمپ د ایران لپاره د خپل حکومت پر پالیسۍ په خبرو کې داسې څرګندونې کوي. د ایران ولسمشر حسن روحاني په ټلویزیوني وینا کې بیګا وویل چې د امریکا متحده ایالات د نړیوالې موافقې پر ضد دریځ غوره کوي او پایله به یې د روحاني په وینا د امریکا منځوي کېدل وي.
ما نسبت به برجام به عنوان یک معاهده چند جانبه
حسن روحانی وویل موږ د برجام یا لنریوالو سره د ایران اټومي موافقه د نړیوالی څو اړخیزی معاهده پتوګه تر هغه وخت چې موږ حقوق تامینیږي او موږ ګټي اقتضا کوي د خپل ملي ګټو په چوکاټ کې درناوی ورته کوو. د اټومي انرژي لنریوال اژانس سره موږ همکاري کړي او همکاري وکړو، خو کوم ورځ موږ ګټي تامین نسی او مقابل لوري پر خپل تعهدات او تیرسی باید وپوهیږي چې ایران به یو شی به هم غلی پاتې نسی او جواب ورکړي. حسن روحانی د سپاه پاسداران انقلاب ناتړ وکړ او ویل چې دا ډله د خپل هیواد او خلکو خدمت کوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ ویل چې حکومت یې د ایران سره د موافقې له موادو سره سم عمل کوي او په ایران کې پر حاکم رژیم یې تور پوری کړ چې په ټول منځني ختیځ کې د کړکیچونو تشدد او ترور اورته لمن وهي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په پېښور کې خبريالانو د ثوابې د یو خبريال هارون خان د وژنې پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. د هغه وژنې وغندله او له حکومت یې د خبريالانو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. خبريال هارون خان د پنځنبې په شپه د نامعلومو وسلوالو له لوري په ثوابې کې خپل کورته نږدې په ډزو وشل شو. پاکستانی رسنی وای چې د هارون خان د وژنې مسولیت تحریک طالبان پاکستان منلې دی. په دې اړه له پاکستانه راپور لر.
دا خبر پښتونخوا ګڼ شمېر خبریالانو په ثوابې کې د خبریال د وژنې پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. د هغه وژنې وغندله او له حکومت یې وغوښتل چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره دې جدي ګامونه پورته کړي. د خبریالانو د احتجاجي مظاهره تر هغې وروسته کړې چې د پنجشنبې پر ورځ ناوخته د خیبر پښتونخوا په ثوابې سیمه کې د یو شخصي ټلویزیون خبریال هارون خان د نامعلوم وسلوالو لخوا په ډزو ووژل شو. د راپورونو له مخې په کمین کې ناستو وسلوالو پر هارون خان هغه مهال ناتار ډزې وکړې چې کله د ماخوستن تر لمانځه وروسته له جوماته کورته پر لارو چې په نتیجه کې هغه ځای پر ځای ساور کړه. د خبر یونین آف جرنالست په نامه د خبریالانو ادارې د ژبې پرز د پېښور پرس کلب مخې ته د یو احتجاجي مظاهرې په ترڅ کې د هارون خان وژنه وغندله. دا د پولیسو ناکامي وبلله او له حکومت یې غوښتل چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره جدي اقدامات وکړي. د یادې ادارې مشر او خبریال سیف الرحمن سفیر خبریال هارون خان د وژنې د غندلو ترڅنګ وویل چې په خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه کې ډېری خبریالانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او په خبره یې چې حکومت دې اوس د پیښو مخنیوی وکړي. نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو له مشال څانګې سره په خبرو کې وویل
دهشتګردۍ خلاف کوم جنګ چې و په هغې کې دا علاقه په خصوصي توګه باندې د صحافت دپاره خطرناک قرار کړی شو او دلته صحافیانو چې دی صحافت پرېښولو باندې مجبوره شو، خو دا سلسله اوسه پورې جاری ده.
د دغه مظاهره یو بل ګډونوال خبریال محمود جان د خبریال هارون خان په وژنه خپګان خود او له حکومت یې وغوښتل چې د هارون خان په ګډون د ټولو وژل شوو خبریالانو د وژنو تحقیقات وکړي او عاملینو ته د سخته سزا ورکړي.
هغه د هغې د بچو به اوس څه کېږي؟ تحقیقات کې چېرته د صحافي کله شوي نه دي. نو فوري مطالبه خو زما غوندې صحافیانو دا ده چې کوم تر اوسه پورې مړه شوي صحافیان دي، شهیدان شوي دي، د هغې د تپوس وشي.
دا پر روان کال کې په خیبر پختونخوا صوبه کې دویم خبریال دی چې د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وژل کېږي. تر هارون مخکې د روان کال د جون په 11 نیټه نامعلومو وسلوالو د خیبر پختونخوا په هریپور سیمه کې د یوې ځایي ورځپاڼې خبریال بخشش الهي هم په ډزو وژلی و. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې په سوابۍ کې د هارون خان د وژنې مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان پر غاړه اخیستی.
ازادي راډیو په روان خبرونه کې وړاندې په قطر کې د طالبانو د دفتر په اړه یو تفصیلي راپور لرو. په دې راپور کې به واوري چې څومره شمیر طالبان په دې دفتر کې فعال دي او د طالبانو کوم مشران پکې فعال دي، دغه ډېر څه ډول فعالیت کوي، دوی څنګه ژوند کوي، د دوی پیسې څوک ورکوي، د دوی مصارف څوک ورکوي، د دوی د دفتر لګښت چا په غاړه اخیستی دی. دا به په یو تفصیلي راپور کې واوري او همدارز مو له دې خبرو چې په روزګان ولایت کې طالبانو تقریبا 50 روغتیایي مرکزونه تړلې دي. خو اوس په یو پزړه پورې موضوع راواخلو، یو نوی موبایل جوړیږي، په دې اړه تفصیل له اسمت څارون.
موترولا کمپنۍ غواړي چې یو وار بیا قاتیدونکو موبایلونه په نوي بڼه راوباسي. موترولا کمپنۍ وایي چې له یوې برېټانیایي کمپنۍ سره په ګډه کار کوي چې د رازر په نوم خپل قاتیدونکو موبایلونه چې یو وخت ډیر خوشیدونکي لرل په نوي بڼه راوباسي. موترولا لومړی پلا په 2004 میلادي کال قاتیدونکي موبایل راغوست. همغه مهال موبایل ټلیفونونه اندروید او ځیرک نه ول. موترولا له برېټانیایي بنټون کمپنۍ سره موافقې ته رسیدلې چې په ګډه د بنټون بلیډ په نوم قاتیدونکی موبایل جوړ کړي. البته دا موبایل به ډیر ساده وي، معمولی اپلیکیشنونه لکه الارم یا زنګ او د حساب ماشین بلري، خو له دې سره سره به د فیسبوک او انستاګرام په شان د ټولنیزو شبکو د کتلو اپلیکیشنونه هم لري. ځینې پخوانی لوبي لکه سنیک او ټیټریس هم په دې موبایل کې شته. پر دې سربیره به د دې موبایل بل ځانګړتیا دا وي چې د موسیقي لپاره به ام پی 3 او دوه سیم کارتونه لري. تر دې وړاندې نوکیا دې ته ورته موبایلونه بازار ته راستلې دي.
کلمړی ځان راو پیژنې نو خوشاله بشو.
نوم خرابات د خار رانې د ککړتیا او چټلو بولوي رئیس
خړې ولسوالۍ ولسوال به
نوم ته مګوره چې خړې ولسوالۍ بولی چې ورشه لمزو به موړ نشي.
د ګوریا 419 تفریح پروګرام د ساجی رډو پروانه خبرونه کې وړاندې اوریدل شي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د پنشن بی پروس په کابل کې وویل چې د دې لپاره چې افغانستان ته سوله راشي په کار ده چې یوه جرګه وغوښتل سي او په دې جرګه کې طالبانو ته هم بلنه ورکړل شي. حامد کرزی دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې تمه ده د دوشنبې پورس د عمان په مرکز مسقط کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي د افغانستان د سولې پر لارو چارو خبرې وکړي. د حامد کرزی د پنځشنبې د ورځې د وړاندیز په اړه چې په جرګه کې طالبانو ته هم بلنه ورکړل شوې ده، د ساجی رډو د دوو اوریدونکو څرګندونې اورو.
تاسو ژغ د ازادۍ پر چپو
پیغام دا دی دا کړی ښه محترم پیشنیا جه کړی چې لوی جرګه راو غوښتي محترم ته خو بالا په حکومت کې مې پر د عمل کولې بوج راو دی او تکلیف پر راو دی چې مصرفونه دې پکې او بل طالبان خپل چې مخ سول نه کوو مخ خبرو ته نکشي. نو طالبان کله خبر شي نو ورور دا غوږ ته په دې جنگ کې دې زاګه کې دې د لاس وځي دې سولې ته یې څکل نکشي.
په
سلامونه او نیک هله زه د یو افغان په ټول ملت څخه هله کوم چې ملي ګټو د ساتلو په خاطر د حمید کرزي تر شا ودرېږو او خپل هیواد د شرق او غرب ترمنځ رقابت میدان ونه ګرځوو.
دا سړي رډو د دوه اوریدونکو څرګندونې مو اوریدې. سمش پرونی په منځني صفه 12 شپږ په ټول افغانستان کې اوریدل شي. دا د افغانستان پاک سره لوي شارونو کې اسدي رډو د اف ام په 3.5 خبرې شي. لاند خبرونه لرو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر پر ایران تور پوری کړ چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او د القاعده شبکې ملاتړ کوي. د بلخشان امنیه قومندان وایي چې مرکزی حکومت د یومګان ورده جلو سوالیو د بیرته نیولو لپاره بدخشان ته اضافي ځواکونه واستوي. د بیسرحد خبریالانو سازمان په بغلان کې د تنویر تلویزیون پر مشر حمله وغندله. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر تیر شپه په خپل وینا کې ایران ته خبرداري ورکړ چې فشارونه به پرې زیات کړي. او د کاسوو په مرکز پرشتینا کې پر یو پیژندل شوی خبریال پرون حمله وشوه. د دغه هیواد سریاسم د حمله په شدت غندلې ده او ویلې دي چې د ژورنالیستانو پر ضد زور زیاتی د منلو نه دی. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار ونیست فری پروګرام لرو او په یو تفصیلي راپور کې به دا واوري چې د طالبانو د قطر دفتر څنګه فعالیت کوي، کوم مشان د طالبانو په غو دفتر کې شته او څه ډول ژوند کوي دوی څوک تمویلوي. دغه راپور ل دې اړخه د اهمیت وړ دی چې ټاکل شوی ده د دوشنبه په ورځ د قطر ته نږدې په عمان کې د عمان په مرکز مسقط کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي غونډه وکړي. د غونډې ته د طالبانو د مشانو ته بلنه نه ده ورکړل شوې چې په دې غونډه کې برخه واخلي. البته طالبانو د سیشن به پرسته راوني اعلان وکړ چې دوی غونډه کړې ده او ویلي دي چې چرته دوی ته بلنه هم ورکړي په دې غونډه کې به برخه وانخلي. اوس په ورشو روزګان ته. د روزګان چارواکي وای په دغه ولایت کې لاهم د وسلوالو طالبانو لوري 50 روغتیایي مرکزونه لتیرو سباندې دریونو راهسي تړل دي. دغه ځای چارواکي له مرکزی اداري غواړي چې د روغتیایي مرکزونو د خلاصون په برخه کې خپل مسولیت ادا کړي. په ورته وخت کې د عامه روغتیا وزارت مسولان وای چې په دې برخه کې د وسلوالو طالبانو غوښتنې د دوی د وس خبره نه ده او هغه نشي پر ځای کولای. په دې اړه نور حال له روزګان د ازادي راډیو د خبريال شریف الله شرافت پورا پورګي.
د اورزګان ولایت سیمهیز چارواکی وای په دغه ولایت کې لا هم وسلوالو طالبانو 50 روغتیایي مرکزونه لا تیر شلو ورځې راهیسې د ناروغانو پر مخ تړلې دي. دغه ځایي چارواکی وای لا هم په دې نه دي توانېدلي چې وسلوال طالبان کانی کړي او کلینیکونه د ناروغانو پر مخ خلاص کړي، خو له مرکزی ادارې څخه غوښتنه کوي چې په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي. د عامه روغتیا ریاست رئیس خان آغا میخیل د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو هغه غوښتنې چې د روغتیایي مرکزونو په بدل کې کړي تر مرکزی ادارې او امنیت شورا پورې استولې دي. خو نو موړي له مرکزی ادارې څخه غوښتنه وکړه چې د روغتیایي مرکزونو د خلاصون په برخه کې جدي اقدامات وکړي. میخیل وای په دغه ولایت کې د روغتیایي مرکزونو تړل کېدو خلک لګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
اوس ما غوښتنه له شخص رئیس وزیر ساتمه ډاکټر فریدین فیروز داخله کی په سره امنیت کې ناشې مسولین دي خپل د ټولنې اداره پر چې د مشکل د حل پای د حل ولاره پیدا کی تر څو وخت پورې ودا کی نکونه باندې او خلک باید د خدماتو نه محروبي دا یو ستر صحیح اورین دلته.
وسلوالو طالبانو له روغتیا پالان څخه د روغتیایي مرکزونو د خلاصون په برخه کې څو غوښتنې کړي چې لوی غوښتنې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د جراحي ډاکټرانو ګمارل، په ولسوالۍ کې د 50 بستریز روغتون جوړول او د هغوی په خوښه د کسانو ګمارل پکې شامل دي. په ورته وخت کې بیا د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مسولین هم د وسلوالو طالبانو دغه غوښتنې تر خپل توان پورته خبره بولي. د عامه روغتیا په وزارت کې د ولایتونو د برخې مسول ډاکټر عبدالولي عزیز دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې دی هغه عمره تشکیل نه لري چې د وسلوالو طالبانو دغه غوښتنې ورپر ځای کړي. نو موري وایي چې د وسلوالو طالبانو دغه غوښتنې پراته له ولسمشر بل هیڅوک هم نشي ورپر کولای.
د بیچ یا د ولسوالۍ په ساده د روغتون ایجادول د روغتیا وزارت وزیر صاحب د سوییت خلور کار دی. د تشکیل منزورول د جناب ولسمشر کار دی چې هغه باید تشکیل منزور کړي بیا به موږ په دې اساسو چې هلته تعمیر جوړ کړو او هلته خدمات نو که چیرې د روغتیا وزارت تشکیلاتو باندې یو څه ولسمشر توجه وکړي دا فکر کوم نه یوازې په اروزګان ولایت کې بلکې په ډیرو نورو لیرو پرتو ولایتو او ولسوالیو کې به موږ د ساعت یا د خدماتو د ارزښت لپاره
که څه هم د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مسولین وایي چې دا په ریاست جمهوری پورې تړلې موضوع ده او زموږ تر توان پورته خبره ده، خو د افغانستان د جمهوری ریاست مسولین وایي چې دغه ستونزه باید په ولایتي کچه حل سي او په دې اړه له نور څه ویلو ډډه کوي. هاخوا بیا خلک له دولت او وسلوالو طالبانو بیا هم غوښتنه کوي چې روغتیایي مرکزونه دې ورته خلاص کړي. د دې له ډلې یو هم عبدالله دی چې د اروزګان له جهراوت ولسوالۍ څخه یې د دغه ولایت ولایتي روغتون ته ناروغان راوړي وه چې ازادي راډیو ته یې داسې وویل.
موږ په سیمه کې سره اثر مشکلات دي، خو زیات مشکلات به کم وخت چې یو سړی د سړک پر غاړه راځي په مین خیژي، بیا په هغه منطقه کې کلینیک نه لاره چې د یو کیلومتر لارې هغه اوس راته لس کیلومتر تمامه شوې ده، نو برابر په دې حالات کې مشکلات څنګه یې تنه مې دا ده چې باید په دې کې اول طالبان ورونه داسې ونه کړي د خلکو سره د عوامو سره چې وروره دوم د دولت به دې ته یو د حل لاره پیدا کړي چې د دې د خلکو به آخر چاره به څه شي، د دې غریب ولس چاره به آخر کم ځای ده، د پای به کم ځای ته رسیږي.
د یادونې وړ ده چې د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې نه 50 روغتیایي مرکزونه شتون لري چې له جملې 50 روغتیایي مرکزونه وسلوالو طالبانو په دې موخه تړلي چې خلکو ته صحیح خدمات نه وړاندې کوي او باید زموږ له غوښتنې سره سم خدمات خلکو ته وړاندې کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
په راپور کې مو واورېدل چې په اروزګان کې طالبانو 50 روغتیایي مرکزونه له درې اونیو راهیسې بند کړي دي. له افغانستان بهر به د طالبانو فعالیت ته وګورو. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر په 2013 میلادي کال کې د دې هیواد په مرکز دوحه کې پرانستل شو چې هدف یې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره سیاسي خبرو اترو ته زمینه برابرول وو، خو د طالبانو د سیاسي دفتر او ادرس له څرګندېدو سره سره تر اوسه په دې برخه کې کوم پرمختګ نه دی شوی. د امریکا متحده ایالاتونو په دې وروستیو کې وویل چې په قطر کې د طالبانو د دفتر په تړلو غور کوي. تم رشمیر او کوم طالب مشان د قطر په دفتر کې دي، څر ډول فعالیت کوي، څرنګه ژوند کوي، دوی څوک تمویلوي، مصارف یې څوک ورکوي، دا او نورې پوښتنې د رضوان مراد په دې تفصیلي راپور کې.
د طالبانو د قطر د دفتر موضوع د روانې اکتوبر میاشتې په درېمه نیټه وروسته تر هغې ګرمه شوه چې د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس کانګرس ته وویل چې واشنگټن به ډېر ژر د قطر د دفتر د تړلو او یا فعال پرېښودلو په باب پرېکړه وکړي. جیمس ماتیس ویل دوی غواړي مطمئن شي چې څوک د طالبانو رښتینی استازی دي. که څه هم امریکا لا د دې دفتر په اړه پرېکړه نه ده کړې، خو موږ غوښتل چې د دې دفتر د فعالیت او دا چې کوم طالب چارواکي پکې موجود دي کره معلومات ترلاسه کړو. په قطر کې د طالبانو یو غړي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل دا مهال 12 طالب مشران له خپلو کورنیو سره په دوحه کې ژوند کوي. د طالبانو د قطر په دفتر کې چې یوازینی هدف یې د سولې د خبرو لپاره زمینه برابرولو، طالبان له نړیوالو خیریه مؤسسو، ملګرو ملتونو او یو شمېر هیوادونو سره د اړیکو د ساتلو او له بند څخه د طالب زندانیانو د خوشې کولو لپاره ګټه پورته کوي. دا دفتر د قطر په مالی مرسته او د امریکا په ملاتړ د یو افغان انجینر وحیدالله وردګ لخوا چې یو جرمني شرکت ته کار کوي جوړ شو. خود طالبانو د قطر د دفتر دروازې یوازې د یوې ورځې لپاره پرانستې وې. د قطر حکومت د پخوانی ولسمشر حامد کرزي په غوښتنه دا دفتر وتړه. حامد کرزي وروسته له هغې د دې دفتر د تړلو غوښتنه وکړه چې د طالبانو سپین بیرغ پرې پورته شو. د قطر د دفتر په تړل کېدو سره نه یوازې دا چې د طالبانو سیاسي فعالیتونه بند نه شول، بلکې طالب مشرانو له خپلو کورنیو سره په تیلو غني د عربي هیواد کې په آرامه او له اسانتیاو ډک خپل ژوند ته دوام ورکړ. په قطر کې د طالبانو سرچینه وای د دې هیواد حکومت هر طالب مشر ته د هغه د رتبې له مخې تنخواه ورکوي. هر یو ته یو کور او یو موټر ورکړل شوی دی او ماشومان په آزاد ډول ښوونځیو ته ځي. خو د طالبانو دې سرچینې ویل چې هغه 15 طالب مشران بیا په یوې ځانګړې سیمه کې تر سختې څارنې لاندې دي چې له ګوانتنامو څخه له خوشې کېدو وروسته قطر ته انتقال شوي دي. د طالبانو د وخت د استخباراتو مرستیال عبدالحق واسق، د بلخ د هغه مهال والی نور الله نوري، د طالبانو د رژیم لوی درستیز محمد فاضل، د هغوی د کورنیو چارو وزیر خیر الله خیرخوا او د ارتباطاتو رئیس محمد نبی، هغه پنځه مهم طالب مشران دي چې له ګوانترامو څخه قطر ته انتقال شوي دي او له خپلو کورنیو سره په دې هیواد کې اوسیږي. دا طالب مشران دی او امریکایي سرتیری بوی برګډال د خوشی کېدو په بدل کې چې 2009 کال کې طالبانو نیول او په 2015 کال کې آزاد شول. خبریال سمی یوسف زی چې د طالبانو د قطر د دفتر د فعالیت د پوښښ لپاره دوه ته تللو، خپل د سترګو لیدلې حال داسې وایي:
ما کوشش کړم چې خانه مولوی نورالله نوري و چند نفر دیگه رهبرای طالبان
کې هڅه مې وکړه چې د نورالله نوري او یا هغه نورو طالبانو کورونو ته لاړ شم چې له ګوانتانامو انتقال شوې دي. خو هر څوک چې د هغوی سیمې ته داخليږي باید ساتونکو ته د خپل هویت کارت څرګند کړي. کله چې هغوی ته معلومه شو چې زه خبریال یم نو د داخلي دوی اجازه یې را نه کړه، خو و مې لیدل چې هغوی ښه کورونه او لوکس موټر درلودل.
په قطر کې د طالبانو د دفتر جوړولو پیشنهاد د دې ډلې پخوانی مشر ملا محمد منصور کړو او د طالبانو د سرچینو په وینا سید طیب آغا چې د ملا عمر سلاکارو د دې دفتر د پرانستلو په اړه د قطر له حکومت او امریکا سره تماسونه نیولي وو. خو طیب آغا اوس د قطر د دفتر مسؤل نه دی. هغه د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې د خبر له افشا کېدو وروسته د دې ډلې د مشرۍ پر سر د پورتشو اختلافاتو له امله استعفا ورکړه. دا مهال شیر محمد عباس ستانکزی د طالبانو د قطر د دفتر مسؤول دی. ستانکزی چې د لوګر د برکی برک ولسوالۍ اوسیدونکی دی، د طالبانو په واکمنۍ کې د عامې روغتیا د وزارت مرستیال و. د قطر په دفتر کې جان محمد مدني چې د قندهار اوسیدونکی دی او د طالبانو په وخت کې په پاکستان کې شارز دافیرو، او شهاب الدین دلاور چې د لوګر اوسیدونکی دی او په اسلام آباد کې سفیرو، هغه دوه طالب مشران دي چې د قطر په دفتر کې زیات مسؤلیت لري. پوښتنه دا ده چې طالب مشران د قطر په دفتر کې په څه ډول فعالیت کوي. وحید مجد چې د طالبانو د رژیم پر مهال د بهرنیو چارو د وزارت کارکوونکو او څو ځله په دوحه کې له طالب مشرانو سره کتنه کړې ده، په دې اړه ازادي راډیو ته ویل:
ای افرادی که در اونجا هستن تشکیلات مثل یک وزارت خارجی کوچک دارن.
په قطر کې د طالبانو تشکیلات د بهرنیو چارو د یو کوچنی وزارت په څیر دي. هر برخه یو استازی لري، د بلګې په توګه د روسیې، چین او یا اروپا لپاره استازی لري چې هر یوې بیا ځان ته کارکوونکي لري. هغوی بیا مختلفو هیوادونو ته د طالبانو د سفرونو د برابرولو چارې پر مخ وړي.
په قطر کې د طالبانو یوې سرچینې ویل طالبان زیاتره وخت چین، روسیې او یو شمېر نورو هیوادونو ته سفرونه کوي، ویزې نه اخلي، خو د سفر لپاره ورته یو ځانګړی لیک سپارل کیږي. د دې سرچینې په وینا د قطر او اماراتو ترمنځ د اړیکو له خرابېدو وروسته طالبان اوس دوبۍ ته چې پخوا به ورته ډېر تلل سفر نشي کولای. د روان میلادي کال په جون میاشت کې سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، بحرین او مصر قطر له تروریستي ډلو څخه په ملاتړ تورن کړ او له دوحې سره ډیپلوماتیکې اړیکې پرې کړې. د قطر او سعودي عربستان ترمنځ اړیکو کې بحران ښایي د دې سبب شي چې ریاض په دوحه کې د طالبانو د دفتر په تړل کېدو ټینګار وکړي. د طالبانو مشران چې د افغان حکومت پر ضد جګړه کوي څرنګه قطر ته ورسېدل؟ په قطر کې د افغانستان د سفارت یو پخوانی کارکوونکی ازادي راډیو ته وویل چې په دې هیواد کې مېشت طالبان افغان پاسپورتونه لري او اکثره یې له پاکستان څخه قطر ته تللي دي. د دې کارکوونکي په خبره د طالبانو غړي کله ناکله د پاسپورت د تمدید او یا نورو اسنادو لپاره د افغانستان سفارت ته ځي، خو په قطر کې له مېشتو افغانانو سره زیات ارتباط نه لري. لکه لنه چې طالبان په قطر کې دفتر جوړ کړی دی، څو ځله د دې ډلې او افغان چارواکو ترمنځ کتنې شوې دي، خو نه افغان حکومت او نه هم طالبانو دا کتنې رسمي خبرې اترې بللې دي. په قطر کې د طالبانو د پام وړ کارونو کې له ملګرو ملتونو، سره صلیب او د نړیوال روغتیایي سازمان له غړو سره د دې ډلې کتنې دي. د طالبانو د سرچینو په وینا دا سازمانونه په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د ډاډ په باب له طالب مشرانو سره غونډه کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یونما ازادي راډیو ته د ایمیل لارې دا ملاقاتونه تایید کړي دي. خو د دې ټولو سره سره په قطر کې د طالبانو دفتر له پرانستل کېدو راهیسې د افغانستان د سولې په پروسه کې هیڅ ډول پرمختګ نه دی راغلی. په همدې حال کې د قطر د شاهي دولت یو چارواکي شیخ سیف بن احمد اتسانی وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته ویلي د امریکا او افغان حکومت د غوښتنې په صورت کې به په دوحه کې د طالبانو دفتر وتړي. دا لانه د معلومه چې په قطر کې د طالبانو د دفتر د تړل کېدو په صورت کې به دغلته د میشتو طالب مشرانو برخلیک څه وي.
په قطر کې مو د طالبانو د دفتر په اړه تفصیلي راپور اوریده. ټاکل شوی ده چې د دوشنبې په ورځ د عمان په مرکز مسقط کې د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د متحده ایالاتونو استازي د افغانستان د سولې پر لارو چارو خبرې وکړي. طالبانو ویلي دي که دوی ته بلنه هم ورکړل شي په دې خبرو کې برخه نه اخلي. البته تر اوسه پورې طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. نن د شترشنا اسمان لاندې پروګرام درو. دا پروګرام د کابل په وخت 2 بجې پیلی شي او تر 4 بجو پورې دوام کوي. یو ساعت په افغانستان کې د نابینایانو ستونزو ته ځانګړی شوی دی او په دې پروګرام کې به پر دې هم خبرې وشي چې د نابینایانو لپاره څه سانتیاوی په افغانستان کې برابرې شوې دي. ترشنا اسمان لاندې پروګرام وخت په یاد لري د ماسپښین له 2 د مازیګر تر 4 بجو.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال و بلدینگ و سارای سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
اچار اچار اچار
ده چش اچار
ده گوره اچار
جوڑون که ننگیار ناشنا.
غواری دون کو سلام، او سلوته کې نخپل ګوري او نام پردای، بس چې چرته زړه وغختل عمل تخپل جوړه خالی کوي. خدای مولا داسې اله ساته چې خپل مو په داسر ولي او بیا وایي چې او بخه ومنه پیژندلې. د خبرونې په پیل کې هغه مرکه دراورو چې د ککړتیا او چټل اوبو د ریاست له رئیس سره مو کړې ده، ترڅو پوښی چې د خارورانه د ککړتیا او چټل اوبو ریاست کوم کارونه کوي او کوم کاری پالیسۍ پر مخ بیایي.
کلمړې ځان راو پیژنې نو خوشاله بشو.
نوم خارابات د خار رانه د ککړتیا او چټلو بولوي رئیس.
اوس نو کده خپل فعالیتونو په اګل راته وای چې څه مونکړي دي او څه کول غواړي.
د ککړتیا او چټلو بولوي ریاست ډیر زیات عامل منفعه کارونه کړی دي. چله غې جملې نه یو هم د زړو او نوو مکرانونو یعنی له محمود خان پلخ کتمو د چټلو بو یو لوی ډن جوړ کړي چې په سلګونو ډول مختلف حشرات پکې ژوند کوي او د سلګونو ډول حشراتو د نسل له انقراض نه مخنیوي کړی دی.
دا خو مو ډیر غټ کار کړی او باید وستایل شي.
مننه مننه، مونږ هم دې ته سترګې په لاره یو چې نړیوالې مسؤلې ټولنې مو وستایي او مډالونه راکړي، ځکه مونږ په دغه ډنډ کې چې د کابل سین له یوې برخې مو جوړ کړی 100 ډوله میاشو ته د ژوند کولو زمینه برابره کړې ده او دلته د ملاریا او سالدانې د ویروس لیږدونکي نایابه غوماشي هم ژوند کوي او ورځ په ورځ نسل زیاتیږي.
نو دغه د ملاریا او سالدانې د ویروس لیږدونکي غوماشي او میاشي د انسانانو لپاره خطر نه لري؟
لري به، خو انسانان باید ځانونه ترې وساتي. تاسو خو به خبر یاست چې په بهر کې زیاتره هیوادونه زمریان، پړانګان، لیوان، ماران او نور ډول ډول وژونکي او خطرناک ژوي ساتي، روزیه او نسل زیاتوي. چې لکه د ډایناسورانو غوندې انقراض ونه کړي، نو مونږ خو واړه واړه میاشي او غوماشي روزو او د ژوند کولو اسانتیاوې ورته برابرو.
د تاسې د ریاست د کار ساحه کومه ده؟
لکه چې له نومه ښکاري، یعنې د ککړتیا او چټلو اوبو ریاست، نو د کار ساحه هم د چاپریال، ککړول او د چټلو اوبو ډېرول دي.
اسی نشی دی ام دغه شیانو یعنی ککړتیا او چټلو بو دی ور کولو او کومول لپاره به جوړ شوی وي.
مون خو تر اوسه د ککړتیا او چټلو بو د زیاتولو کارونه او پروژې پر مخ بیولې دي، نه چا شکایت کړي او نه هم چاره ته ویلې دي چې غلط او د پالیسۍ مخالف کار مو کړی دی. نو زه باور لرم چې د مونږ د ریاست د کار ساحه او پالیسی همدغه ده چې ککړتیا او چټلې اوبه زیاتې کړو.
نو که داسې وي، د دې کار ګټه څه ده؟
وی بنو، حکومت خو هسې کوم کار نه کوي، ګټه به یې خامخا سنجولې وي. د ښار د کوڅو او مهمو سړکونو بندول ظاهرا ډېر بې ځایه او بې ګټې کار ښکاري، خو په حقیقت کې حکومت ګټه لیدلې ده چې ټول ښار یې دیوال دیوال او بند کړی دی. دغه ډول په عامه ځایونو کې د پوډریانو جمع جوش او پوډر وهل هم ظاهرا ډېر بې ګټې ښکاري او لا چې ډېر خطرناک او مضر کار دی، ځکه ماشومان او ځوانان چې هغوی ګوري نو ښایي دوی هم شوق وکړي او خدای مکه پوډریان شي. خو په حقیقت کې به یې ګټه حکومت ته معلومه وي چې دغسې آزاد پریښې دي.
ته خپله څه فکر کوې چې دا کارونه د خلکو په ګټه دي او که په تاوان؟
ظاهرا خو ټول د خلکو په تاوان دي او لا چې د نابودۍ وسایل او عوامل دي، خو حکومت به یې په ګټه پوهیږي چې مخه یې نه نیسي. حکومت خو آخر حکومت دی، څه ټوکې خو نه دي.
د ګوړی اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
اوس که چاته ووایي چې لس ورځې دې په زاړه قبر کې ښخوم او که لس ورځې وروسته ژوندی را ووتې نو $10,000 درکوم، دا فتن یې درسره مني. وایی یا مور یا مر او یا شک په غوایی سپور. د یوه ولسوال د مقررې له خوشحالیو مو خبرو.
موین صاحب څه دې وکړه؟ زه خو بیا راغلم درته.
ولسوال به پې مقرر کړي، نور نو څه وایې؟
د کومې ولسوالۍ ولسوال به یم؟
د خړې ولسوالۍ ولسوال به یې. نوم ته یې مه ګوره چې خړه ولسوالۍ یې بولي، چې ورشي له مزو به موړ نه شي.
هغه خو کلابنده ده، په 5 کیلومترۍ کې مخالفین پراته دي، ټوله شپه جنګ وي پې.
ساده لیونی کېږم مه، یو چانس مې درته برابر کړی، که نه هم دا اوس تر $200,000 داوطلبان شته.
نو امنیت یې چې خراب دی؟
امنیت په تا پورې اړه نه لري. بیا اوس خو ټول هغه ولسوالیو ته زور وهي چې امنیت یې خراب وي، ځکه چې نه څوک ورسره حساب کولی شي او نه هم کتاب. څنګه چې د ولسوال زړه وي هغسې یې ډنګوي.
موین صاحب، هم یې تنخواه کمه ده او هم له خطره ډکه ده.
لیونیه، تنخواه ته یې څوک نه ورځي، نورې ډېرې خبرې دي پکې.
پوه نه شو موین صاحب، نورې خبرې به د څه شوي؟
پروژې درځي، استحقاقونه درځي، د ولسوالۍ او پرسونل مصارف درځي. یوازې چې تیل خاص کړي د کاروسیانو کاروسیانو دي بس دي. په پروژو کې خو نیم په نیمه شریکې. مثلا که $2,00,000 پروژه درغله، $1,00,000 به یې د تا وي او په دا $1,00,000 نورو کې قرار دادی مخالفین او نور شریکان دي.
خا خا، داسې ده؟
اوه، دومره خو زله لرې ترې خبر یم. هلته چې نږدې ورشي ډېرې نورې ګټې به هم ووینې. او ساده نه دي اورېدلي چې وایي ګټې تر ګټو لاندې دي؟
اوس ګټې له ټوپو او راکېټو لاندې دي.
خدای دې خوار مکه.
سړی ستړی مشي، څه درته وویل؟
وایي د خړې ولسوالۍ ولسوال مو مقرر کړي.
رښتیا؟
او ته ولې دومره خوشحاله شوې؟
ولې خوشحاله نسم، د یو بیکار سړي میرمن وم. له دې وروسته به ښځې د ولسوال صاحب میرمن راته وایي او بیا هغه پیسې او ارګا بارګا چې م ورسره جوړېږي.
او ساده ښځې، ولسوالۍ همدا اوس معاصره ده، هره ورځ جنګ وي پې. تا ته لکه چې ټوکې ښکاري.
تا تر اوسه اورېدلی دي چې کوم ولسوال وژل سوی یا نیول سوی وي؟ چېرته په کوم زیرزمینۍ کې به ناست یې؟ جنګ ته خو نه ځي.
سړی به څه درته ووایي؟ نو
څه مه وایه، پې ورځه. چې یو کال له خیره سره کار وکړي د ټول عمرم بس ده. چې ورغلی لزان لیوه ورته جوړ کړه، مخام پرېږده مه پاخه، د مفلسۍ دا وختونه دې له یاده مه باسه.
او ښځې، ما ویل ته به مې پښیمانه کړي، پتلو به مې خفه شي، او ته له معین صاحب نه هم ډېره شلی چې ورځه او کار پیل کړه. اوس دې تیاران یم چې تر ولسوالۍ څنګه لاړ شم، په لاره مې څوک ښکته نه کړي.
تر اوسه خو نه څوک خبر دي او نه دې څوک پیژنې. زاړه کالي واغونده او له کوم موټر سره افتخاري کلي نرسه، او که یې نه منله د موټروان په غوږ کې ورته ووایه چې ولسوال مقرر شوی یم، بیا به مرسته درسره وکم، په خپله دې کلي نر کوي.
څه ووایم نو، هم له ډریوره ډارېږم هم له سورلۍ. خو زه یو د زارو غړب دی وبیکم، د پیسو مخ نازک دی، نشم تېرېدلی، خو تر برطرفۍ مې د راتلو تمه ونه کوي.
ځا، خدای دې تا په خیر ورسوي. هیڅ مه راځه، یوازې پیسې رالیږه چې کور و موټر او نور شیان پې واخلو، او الیکانو ته کوژدې پې وکړو. د تا د هماغلته خدای مل سي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، هارون ګلزاد، حیا اوریاخیل او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 14، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1، او جلال آباد 4.
یار پزړه باندې غبارا سړې سوای، اوچه درو جنا شهندارا سړې سوای، اوچه درو جنا شهندارا سړې سوای. د یار پزړه باندې غبارا سړې درم جنا شہندارا سڑے سوائی، اچھ درم جنا شہندارا سڑے سوائی. دغه خپل یو تا
یختاب صدی تو تغف کلیو تا اس گورا چی یختاب صدی تو تغف کلیو تا اس گورا چی یختاب صدی او دی پیدا تسل پارا سڑے چو درو جنا شہندارا سڑے سوائے اچ درو جنا شہندارا سڑے سوائے